السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه د خپل ګوند یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی دی. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لاسو کلونو وروسته افغانستان ته د دې لومړنی سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پی غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه ردوي. په دې اړه وړاندې درته په خپرونه کې تفصیل لرو. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ اعلان کړی چې په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. دغه قمندانۍ ویان خالد زدران نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې په پرونی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغه برید مسؤلیت منلی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هند لوبډلې درې شل ورځې لوبې ولري چې لومړی د جنورۍ په 11، دویمه یې په 14 او درېیمه هغه د جنورۍ په 18 نیټه ترسره کیږي. د روسیې پاوز پرون شنبه په دونیتس کې پر هستوګنو سیمو توغندۍ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پاوز وایي دا بریدونه یې د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړي دي. روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکي تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت پوکروفسک ښار په توغندیو ویشت چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبدالاحیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری تمه خورات سرګن پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګلتیا خطر هیڅ کله دومره ډیر نه و. ایران او نیابتي ډلې دي زر تر جره ثباتون بے ثبات کون کې حالې ځلې ودروي. د فرانسې د بارندنۍ چارو وزیر دا هم ویل چې کړکیچ ته هیڅ په ګټه نه دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبه وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسېدو نښه ده چې ګواکې واشنګټن خپل متحدان نه هیلې کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یو کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 1900 ځنډ وروسته تصویب کړ. ټاکل شوې ده چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رایا واچوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې منلی. د قربانیانو د کورنۍ غړي مو پوښتلي.
تګ را تګ په کاسټر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته رسیدلی. آیا د افغانستان پاکستان د اړیکو پر خوالي به کوم اغیز وکړي؟
په دې اړیکو پر غولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه شي غاړه نشو د لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده.
د جمی پر رسیدو د متقاعدینو ستونزې ډیر شوي. د هغوی اصلي شکایت څه ده؟
دا دریم کال ده چې د تقاوتی حق او حقوق می نه ده اخیسته او واکن ډیر ستونزې سره مخامخ یو.
او اسرائیل دا کوي چې غزه کې د حماس پوځي تشکیلات لمنځه وړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار عقاب پایکار سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر راپورته. وړاندې به درته کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه هم جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ په اعلامیه کې ویلي چې په دغه چاودنه کې چې پرونو شوه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 تنه خودل شوی وو. داعش وسلوالې ډلې د حمله مسؤلیت منلی دی. ورزو زموږ همکار ته امید ظهیر مال ته چې په دې اړه راپور چمتو کړی.
تکیه‌گاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیر شپې چاودنه کې د وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی د چې د خپل وژل شوی وراره پاړه غیږي
در صرف نظر کرد مصروف به
و وشت کلن. محمد علی درې خويند یو دوه ورونه لري، خو دی وی اتکسیز کورنۍ ټول مسؤلیت ورتر غاړي وو. هغه د کابل په هنتون د جیولوجي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصل و، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته د اقتصادي ستونزو له امله په هنتون پرې خو دا و د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره کار پایل کړ. حکای حسین ریحانی وای تیر شپه په همدې کاستر کې چې چاودنه پرې وشوه له کار کور ته پر لار وو.
تګراتګې په کاستر موټر کې و چې د برچی پلو راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې بلې کاستر کې سپاره وو یا زخمي کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې چاودنه کې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران بیا تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه نن په خپل اکسپانډ د تیر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمېر 25 تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د چاودنې مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تیر یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم وویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. په دشتي برچی کې له دې چاودنې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپل اکسپانډ د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسيونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالف ډلې د مقاومت جبهې د دې چاودنې مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې چې په خپل اکسپانډ یې خبره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېر یو لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
و موریدل چې په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. په راپور کې مو واوریدل چې پرون د طالبانو د امنی قومندانۍ په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو شاوخوا 14 یاد کړی وو. خو همدا نن څو ساعته وړاندې د کابل امنی قومندانۍ وویل چې په پرونی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامیا بیا د ټولو مرګ ژوبل یا د ټولو مرګ ژوبل شمیر 25 تنه ښودلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن د خپل ګوند د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته را ورسید. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن په دې سفر کې چې لاس کولونو وروسته افغانستان ته د هغې لمړنۍ سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلو مسلو خبرې وکړي. خپل ښاغلي فضل الرحمن تیر اونۍ ویلي و چې کابل ته د سفر یو هدف دا دی چې د پټکو د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د ترنګلو اړیکو خوالی ته هڅه وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو د کندهار والی او په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر مولا شیرین هم اسلام آباد ته تللی وو، او د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسئلو خبرې کړې وې. لکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، د پاکستان د حکومت غټه اندېښنه د ټي ټي پي فعالیتونه دي، او د پاکستان چارواکي تور پورې کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د مولانا فضل الرحمن سفر کابل ته په څه معنا دی، او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو به یې اغېز څه وي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د چارو کتونکي او افغان خبریال میرویس افغان پوښتلی دی.
مننه. اول خو دا باید وویل شي چې مولانا فضل الرحمن د یو بولس کسیزه ډلې سره کابل ته تللی دی، او کابل ته تر تګ وړاندې د وزارت خارجه سره کتلی وو. یعنی وزارت خارجه هغه احکامات ورته وایو یا هر څه چې ورته وایو هغه په لاس ورته ورکړي چې پر دا موضوعاتو بحث کېدلی شي، پر دې نشي کېدلی. په هغو موضوعاتو کې چې یوه ده هغه د ټي ټي پي مسله ده. په ټي ټي پي کې د ټي ټي پي بیا له مولانا فضل الرحمن څخه ډېر بد وړي، او بد ځکه ځینې وړي چې مولانا فضل الرحمن بیا بیا ټي ټي پي خوارج بللی وو، او هغوی ته په ډیره بدو الفاظو باندې یاد کړي، او پر ده باندې بریدونه هم سوي وو. یعنی پر مولانا فضل الرحمن باندې بیا بیا بریدونه هم سوي دي د توندلارو ډلو لخوا څخه. نو د ده کوشش خدا روان دی، یا د پاکستان کوشش خدا روان دی چې له کابل سره په د کابل د موجوده حکومت سره خرابې اړیکې بیرته ورغوي. اما په دې اړیکو پر رغولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه سی غاړه نشودل، لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده، لکه څنګه چې دا موضوع تر ډیرو خلکو پورې رسیدلې ده، ځکه مولانا فضل الرحمن د طالبانو له فکره بدل مولا دی. هغه په تمامه معنا باندې د طالبانو د فکر څخه بدل دی. د طالبانو د فکر جوړه ډله په پاکستان کې هغه دا د ټي ټي پی ډله ده، یا د حافظ ګل بادر ډله ده، یا د منګل باغ ډله ده چې هلته فعالیت کوي. دا د په روایت کې د طالبانو سره یو شان دی، او د دوی بیعت کړی دی.
څو ورځې وړاندې د طالبانو د کندهار والی مولا شیرین چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر هم دی، هغه پاکستان ته سفر وکړ. دا د نن مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو د خواله لپاره هڅې کیږي، اما هغه کوم چارواکي چې باید دغه هڅې وکړي چې هغه د بهرنیو چارو وزیران دي، هغوی دا هڅې نه کوي. په یوازې دغه سه تقریبا د ټیټی کچه کسان یا د ګوندونو مشران یا هم والی زی، ولې فکر کوي د حکومتونو په کچه باندې هغه اصلي مسؤل کسان دغه سفرونه نه کوي؟
دواړه سفر د پاکستان په خوښه باندې، د پاکستان په غوښتنه باندې تر سره شوی دي. تر کومه ځای پورې زه خبر یم، د مولا شیرین قضیه بیل، د مولا شیرین ډیر ځواکمن دی په طالبانو کې، ډیر اثر رسوخ لري په طالبانو کې. دغه اثر رسوخ او د ځواکمنتیا ته په کتو سره پاکستان په دی و فهمیده چې کچیرته د مولا ایبت الله پر څوکۍ ناست کاسته ځان رسول غواړي، یا هغه کانې کول غواړي، نو مولا شیرین باید کانې کړل شي. ځکه همدا نظر په افغانستان کې دننه په طالب چارواکو کې هم موجود دی. نو دی د مولا شیرین نه غوښتنه وکړه چې راسي او د پاکستان دوره وکړي. دا یو اړخ دی. بل اړخ ته چې موږ د مولانا فضل الرحمن تک ته ګورو، دا غوښتنه هم د مولانا فضل الرحمن له خوا څخه شوی دی. د افغانستان د جمهوریت حکومت ترلنګې دوره ورسته مولانا فضل الرحمن دا خواهش درلود چې دی ولاړ شي په کابل کې، وویني له خلکو سره وګوري، یو هفته په کابل کې تیر کړي. نو دا خود وا جلا شاندي، او تر کومه ده پورې د مولا شیرین اهمیت دی، هغه په افغانستان کې تر بل هر وزیر ډیر زیات دی. تر مولا یعقوب هم اهمیت زیات دی، د استخباراتو تر رئیس، تر بارني چارو، تر وزیر، تر کورنی چارو، تر وزیر هم اهمیت زیات دی. اما مولا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې هغه رول نه لري.
اړیکه هم پر څو مسلو خراب دي، چې هم دغه د ټي ټي پی موجودیت دی چې پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د پټي ځای لري، طالبانو هم مرتد آزاد فعالیت زمينه برابره کړې ده. بل موضوع چې بیا د افغانستان واکمنانو سره جوړ نه دی، هغه له پاکستان په دومره ګان شمیر کې د کډوالو رایستل دي چې په ژمي کې هم ادامه لري. فکر کوي دغه سفرونه یا هم د مولانا فضل الرحمن راتګ به دغه ترنګلی اړیکې یا دغه کومې ستونزې چې روانې دي دغه ته د حل لار ولټوي، او کنه فکر کوي دا سفرونه به په دغه مسایلو چې مایات کړی د ټي ټي پی موجودیت چې د پاکستان د عالم خپ افغانستان کې دي، او د کډوالو درایستلو موضوع په دغه کوم اغیز ونه کی؟
ګوره، ټي ټي پی خو یو پسیمه کې ټولو منظم عسکري تنظیم دی. څومره چې ما سټډي کړی ده، څومره چې ما پر ټي ټي پی باندې مطالعه کړې ده، تیر اونې دی په پاکستان کې یو غونډه درلوده چې پشپوشپو یې دوام وکړ او بیا یې هغه چې خپل تشکیلات یې اعلان کړل، تاسو په لیدلې وي تغیرات یې راوستل. نو د ټي ټي پی څخه د پاکستان ویره پر ځای د چې په کوم اندازه وو ټي ټي پی ته قتل کیږي، دا یو اړخ دی د موضوع. او بل اړخ د تر کوم حد چې د ماجرو یا د کډوالو مسله ده، د کډوالو مسله دی تر مخه حل کړل. د پاکستاني او پټ استخباراتي پلاوی راغلی او کابل ته، تر هغه وروسته په نومبر میاشت کې دا راغلی، تر هغه وروسته بیا په دسمبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی پټ ولاړی وو اسلام آباد ته. په هغه کې دوی د افغان کډوالو مسله دې سټیج ته راورسول، دا به ډیر ورو کیږي، ډیر به سلو کیږي او تر مارچ پورې به ډیر زیات نورم دا سلسله ورو کیږي.
خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر احتمالي اغیزو خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
په داسې حال کې چې یو شمیر متقاعدین د خپل ماشونو له نتر لاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی ماشونه ورکړل شي. دغو متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حق نه دی ترلاسه کړی چې په اوسنی ژمی کې له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل له سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لګښتونه ورته یو د پوره کولو توان نه لري. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسیدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالی یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر
15 کاله مل تقاعد کیږي. واز په لومړی کال کې مې پیسې ترلاسه کړې، وروسته له هغه مخته هیڅ ماشونه دی راکړې. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک ماشونه څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب په ډیر دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق ترلاسه کړو.
امو اکه مثلا مره په واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي رادیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاری چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوې د مرستو پورونو لالارې پوره کړی.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري. او که فرضا زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغوی مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور دسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی، شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش او اوبو تیرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوې او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنی گو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام هم در سره واوري، خو اوس ورځو منځنی ختیځ. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د حماس ډلې پوځي تشکیلات په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د اسرائیل په پوځ په وینا ځواکونه په تیرو دریو میاشتو کې په غزه کې د حماس 8000 وسلوال هم وژلي او یو شمیر وسلې ترې نیولې دي. نن پر غزه د اسرائیلو د بریدونو هم درې میاشتې پوره شوې. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل پوز وای الوتکوی هغه فلسطینی سخت دریزی وشت چې په لویدي زغاره کې د دوی پر ځواکونو بریټ کړی وو. د دوی په وینا په دې هوایي بریډونو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز او پولیس وای چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه مهال ووژل شو او یو شمیر نور ژوبل شول چې د لویدي زغاره په جنین شار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لار کې چاودنه وشوه. له بلې خوا د اسرائیل پوزوی د غزې په شمال کې د حماس پوزي تشکیلات له منځه وړې دي او اوس د دوی تمرکز د غزې په مرکز او شمال کې د عملیاتو پر دوام دی. د اسرائیل د پوزویندوی دانیل هاګاری پرون شنبه په یو خبری غونډه کې وویل د غزې په شمال کې د حماس پوزي تشکیلات او جوړښتونه په کامل ډول له منځه وړل شوي او د دې سخت دریسي ډلې اقدامات اوس یوازې چیتو پرک لیدل کیږي. د دې ته په اشاره چې د حماس پر ضد د دوی عملیات به ډیر وخت وغوړي وویل د دې لپاره چې د غزې په شمال کې حماس وځپل شي او د دې ډلې د پراخو بریدونو مخه ونیول شي درې میاشتې ولګېدي. د اسرائیل د پوز ویندوی هم دا راس وویل د دغه هیواد ځواکونو د تیرو درو میاشتو په عملیاتو کې په غزه کې د حماس شاوخوا 8000 وسلوال وژلي او لسکونه زره میله وسلې او میلیونونه سندونه موندلي دي. روسته لدی چې حماس سختریزی ډلې د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او نږدې 1200 تنه وبشل او کابو 240 نورې یرغبل کړل. د اسرائیل پوز په غزې کې پراخ عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس له لوري اداره کیږي ویل دي چې د اسرائیل په حمله کې تر اوسه پورې تر 22000 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه وزارت نه دی ویلي چې د دغه کسانو څومره ملکیان او څومره پوځیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه حماس تر هغه راډله غني.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وړاندې په هرات کې د زلزلې قربانیانو ته جوړ شو کورونو په اړه د راولاړو شو ناندریو په اړه درته وایو. خو اوس ورزدې ته چې د خزو یو شمیر فعالانو یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې له خزو سره توپیری او جنسیتي تبعیض پر اساس چلند کوي. تازه د خزو د حقونو فعال پروانه زریا پروانی یو ځل بیا خپل اعتراض پیل کړی دی او د ویلي چې د طالبانو حکومت پر افغانستان کې پر خزو محدودیتونه ډیر کړی دي او د ټولنې لټولو برخونه لري کړی. تفصیل له سنا کا کړاو.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبانو په افغانستان کې پر خزو د نویو محدودیتونو په لګولو سره هغوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې کړي دي. د خزو د حقونو یوې فعالې تمنا زریا پریانی د یکشنبې په ورځ د خپل څلورم اعتراض په پای کې چا دفې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو سیاست د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت پیژندل وویل. ښځې د خپل جنسیت له امله یې له نه ختمیدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. اغلې پریانی د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې د هغې پر ایکس پاڼې خپره شوې وویل
له بده مرغه هره ورځ ښځې په افغانستان کې شکنجه کیږي. د هغوی پر وړاندې نه ختمیدونکی تاوتریخوالی ترسره کیږي او جنسي تیری سره مخ کیږي چې هره ورځ موږ د افغانستان خزو د خودکشي او زنداني کېدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د خزو جنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لپاره لپسې بندیزونه ورسته. طالبانو په دې ورستیو کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونو د دوی په ټکو به حجابي په تور نیولې. یو شمېر نیول شوې نجونو ویني شهیدانو ته د مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پولیسو سرخ دشت برچی او د کابل ښار د شمال په توسي مو کې لسکونه خزو جنو په زور نیولې دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سپاون د دغو خزو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دوی حجاب نه وکړی او نورې میرمنې یې بې حجابې ته هڅولې. د دغو نیونو د غبرګونونو په دوام د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا د رهبری غړي محمد محقق ادا کړي چې په کابل کې د نجونو تښتول او د بې حجابي مسلې راپورته کول انتخابي او د یو ځانګړي ملیت د توکمیز او مذهبي سپکاوي لپاره یوه بهانه ده.
نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې زیاته کړې چې دا کار د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې یو بل زیاتونه ده. خو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره په یوې تازه مرکه کې د خپل سرو نیولو ادعاو ته په اشاره سره ویلي چې دا نیونې خپل سری نه دي او د قوانینو پر بنسټ دا امن نظم او ارزښتونو د ساتلو په موخه کېږي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې هېڅ اداره هېواد یا فرد حق نه لري چې ووایي چې ولې نیول شوي دي. د ښځو د حقونو او سیاسي چارو فعالې فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ښځې له خپلو ټولو بشري حقونو بې برخې شوي دي او طالبانو د دوحې تړون ژمنې نه دي عملي کړي.
طالبانو نن د هغه څه پر ضد چې پر خبرو اترو کې ویلي پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړل چې په نړۍ فشار راوړي او په وروستیو کې په موسسو کې د ښځو پر کار او د باندې د دوی په تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي. خو هر څومره چې طالبان په ښځو فشار راوړي په پایله کې په دوی فشار راځي او د حکومت عمر یې لنډي.
آقای کوفی په دوحه کې طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د تېر جمهوري نظام د پلاوي غړی و. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نجونو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ښځو پر ازادۍ د لا زیاتو محدودیتونو وضع کول بللې دي. د دې ډلې د بښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نیول باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان باید خوشي شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پروګرام وروستی راپور راخلو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو د هرات ځینو زلزله ځپلو ته د جوړو شوو کورونو پر څرنګوالي باندې نیوکه کړې. ځینو نورو بیا دا کار ستایلی دی. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به درته عابده سپوږمۍ وایي.
دا یو زلزله ځپلی ماشوم دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې کورونو کې چې د برخښت طرحې پر بنسټ جوړ شوي ژوند کوي. ازادي راډیو ته پر رالېږل شوي ویډیو کې ښکاري چې دا ماشوم او د کورنۍ څو نور ماشومان په دې ګمبزي ډول کور کې له یو بل سره په لوبو کولو بوخت دي. دا کور چې دروازه یې خیمې سره تړلې او شاوخوا د کور لوښي ښي د کرنیل وردګ یا د سنجاب وردګ ها د کلي اوسیدونکی عبدالله وایي چې دا کور تر خیمو ډیر ښه دی. خو په خبره یې د په څیر د یوې لویې کورنۍ لپاره یوه کوټه بسنه نه کوي.
موږ ډیر راضي یو. ښه ده دا د خیمو په پرتله خورا فعال او ښه ده. هماغه مؤسسه چې دا کور یې جوړ کړی موږ ته نور هم راکړي. موږ واړه ماشومان لرو. یو کور زموږ لپاره بس نه دی. هرې کورنۍ لپاره همداسې دوه یا درې کورونه بس دي.
د برخښت د کورونو جوړونکي وایي د هرات ښار په شمال لویدیځ کې یې د سنجاب وردګ ها کلي زلزله ځپلو ته په یو دیرشو ورځو کې اووه دیرش بیرني کورونه جوړ کړي او پر هر کور یو زرو پنځه سوه امریکایي ډالر لګښت راغلی. دغه کورونه ګرد او ګمبزي ډول جوړ شوي. په هرات کې د دغو کورونو د انځورونو له خپرېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پرې بېلابېلې تبصرې کړې دي. یو شمېر د دغو کورونو غیر دودیزې او ناشتا بڼې د جوړونې په څرنګوالي کوچنیتوب او د تشتابونو پخلنځي او نورو لومړنیو اسانتیاوو په نشتوالي نیوکه کړې. دا کورونه یې د ژوند لپاره نامناسب بللي او د دغو کورونو جوړونکي یې د مرستو پر بې ځایه مصرف تورن کړي. فیروز احمد ازادی رادیو ته وویل
این خانه اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است.
زه فکر نکوم چې دې کورونو باندې دومره لګښت شوی وي ځکه هیڅ اسانتیاوي نه لري. پخلنځی تر شابونه او نور هیڅ نه لري. اساسي اسانتیاوي نه لري. د اوسېدو وړ نه دي. خو بیا هم زموږ هغه هیوادوال چې اړتیا ورته لري او سخت اقتصادي وضعیت لري مجبور دي هلته ژوند وکړي.
از روی مجبوري از روی ناچاری از شرایط بعد اقتصادي زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمېر نور کارکوونکي بیا دغه کورونه د لنډمهالې سرپنا په توګه یاد کړي او د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو لپاره په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د دغو کورونو د جوړولو مسؤول انجینر شکیب شهابی ادعا کوي چې د برخښت کورونو طرحه تر دې وړاندې د یو شمېر هیوادونو لکه ترکیې، چیلي، نیپال، اکوادرو او ایران په زیانمنو سیمو کې عملي شوي او ډېره ښه پایله ورکړې ده. د دغو کورونو په جوړولو او طرحه کې خاورینې کڅوړې د خاورې د مقاومت په موخه ځینې ترکیبي مواد، اغزن تار او نور ساختماني مواد کارول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبری خبرونه د راپورونو د پای شی بوته ورسیدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. په مکړی د خبرونو لنډیسته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن د خپل غوند یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې دی. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره کتلې دي. د هغه د سفر یو هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلو اړیکو بیا ښه کول دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې اعلان کړی چې په دشت برچی سیمه کې د پرونی 14 د وژل شو کسانو شمیر 50 ته رسیدلې دی. دغه قمندانې ویان خالد زدران نن په ویلا مې کې ویلي چې په پرونی 14 کې 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. د کرکټ بورډ لخوا ویل شوی چې د دغو لوب په هند کې د لوبلړۍ کیپټانی یا لوبډل مشري به هم د ابراهیم زدران پر غاړه وي. په هند کې به د افغانستان لوبډله د جنوري په 14مه، 14مه او 14مه نیټه له هند سره لوبه ولري. د روسي پاوس پرون په دونیتس کې پر هاستوګنیزو سیمو توغندي توغولې چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لک تر لګي ولستنه وژل شوی. او د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر د ایران له باندنۍ چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت د غلیچیر ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشید پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لستانه نیولې دي کوکنار کړلې و.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مو غنم کړل او غنم منګټه و نه کړه پوتونه ګرام سره نیمله نو ساش کال مو بیا د وڅان ولې د ثانو اندواډ و بو نه کړیا غنم مو سره 25 و کړی خو نو بس تا
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوی پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کوم نه وړاغیږي کوي. په دې اړه مو لدینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړی ده.
معتادین ولو کا معتاد وی که صحت من وی خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي.
او د پروګرام په پای کې به په وړ ډرامه کې واوري چې بریالۍ کڅه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګمه پړې مړې نه لرې ټوک ټوک یم له زهر رئیس مې دود نه دی وهلی
رازا رازا خواته می کینا.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولې دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کوي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوې فصل پر رسیدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کرلي وه. برخه بیا د شلګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو ځمکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بل شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري او لومړی موضوع یې د خلکو لپاره جزا ته ځانګړې سوي چې کوکنار کوي. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کېږي او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي او هغه څوک چې په یو جریب یا تر یو جریب ډیر مځکه کې کوکنار وکړي د یو کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډیری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کوي او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو مرستې وکړي کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې د ولسوالۍ و نور صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي زراعتي درمل ورکړي په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت د امنیت او تصفیه کمیسون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتي ځواکونو 1904 هکټار مځکه د کوکنارو د کښت څخه پاکی کړي او 1202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلاد پودر وی یا می خور دی زت پودر وی یا دی مر پودر وی
پلار پمړی کناوم پمور خو سخت خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې څاګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطح ډیره ټیټه وه دې څاګانو اوبه ونه کړې. له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړني سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندوی ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړې، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسیدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کروندو کې د کار پر ځای یې دلته پیتاوي ته پښې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلي وه، خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کرلو، غنم من گټه ونه کړ، کوتونه ګرام ورسره نیمله، نو ساش کال مو بیا دوه ځان ولید، ځان ون دواړو وبو ونه کړی، نو وبو خام نس بالا دا غنم دا شمو کړ، غنم مو سړی پچی شو کړ، خو نو بس ته ځان انګر وچ سی دی وبام نستا، ما چې سو هم کوم کونو خکړې دي اغه ما مشران جیب تا چې نو مسکان ته خو نو ورکی، بس ګور ته خو نو ورکی.
د هلمند ولایت ګرش کولسوالی اوسیدونکو موسی وای د کوکنارو د کښت وخت لا نه و را رسیدلی چې طالبان د دوی کلي ته راغلل، او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی، نام اوبه لرو، کښت خو شی مو نه دی کړی. طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مو کرستی مانا نوره کښه ورځې وکړي، نور هم نور په واسه نه کې چې اوبه هم نشته. تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه درسره کړي، خو بېخي د بلوچستان د تین سره مخامخ یو، بس خورا ستړیا درته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی، خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنی قومندانې او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بای ساحو کې زه خبرېږم، تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي، دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي. دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووبوي، که حتی تر کښت اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي، مصارف پر کېږي. نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو، د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پوری په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پوری په 1200 منځنۍ چپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پرې کړي، خو دیني عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغیزې کوي، او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دی ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي، او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دی ته قریب وي، یا د مور او پلار له آدرس نه دی ته نسب ورسیږي، چې په رأس کې خپله مور و پلار دی، تا
ترونه دی، ورونه دی، خویند دی، ورارونه دی، وریرونه دی، خالگان دی، ماماگان دی، کاکاگان دی، ټول هغه کسان دی چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. لهذا دغو کسانو سره خیګنی کول، په دوی باندې ترحم کول، د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول، دا صله رحمی ده. او د صله رحمی ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیصل رحمه دی صله رحمی و که، یعنی اخپل و اخپلوان و اغو قریبان و سره چه دی مور و پلار لادرس ندی تا قریب کیگی دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که.
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دي؟
معتادین ولو که معتاد وي، که صحتمند وي، خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي، ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی، ورسره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی ګناه کړی دی پول ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی، خو بیا هم دی صله رحمی وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی دی نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري، او یو معتاد ډیر زیات دی صله رحمی مستحق دی.
لخپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نکول خپل پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي، هغه سره خیګنی نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم روانی ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګنی وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو، او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی و نکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمی نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که ده چا همسایه وی او پو عین حال که قریبیم وی نو دو حق با خپل همسایه بانده لری، یو داده چه ده گواندی توب حق ده او بل ده قرابت حق ده. ولو که اغا معتاد ده، ولو که اغا گناگار ده، بیا هم زمونگ همسایه ده، پو مونگ بانده حق لری چه وقتن فوقتن ده اغان احوال واخلو، ده ضرورت پو وقت ور سره مرسته وکو، مالی مرسته ور سره وکو، معنوی مرسته ور سره وکو، وقتن فوقتن اغا سره ناستا پاستا ولرو او رو رو تشویقی کو دیتا چه دی ده اعتیاد نه لاس واخلی. حتی که ده یو انسان گاوندی کافر همی، بیا هم زمونگ همسایه ده، لغه کافر همسایه سره چه خیگنی پو اسلام که ارزخت لری نو لمعتاد همسایه سره چه مسلمان دهی پو طریق اولا ده خیگنی او مرسته او رفت و آمد ضروری دهی.
کوم کسان سی د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښی وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي د دې خپلوانو، اقرباو، دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم. دوی خو چې مرسته ورسره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو. باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو. دوی همدغه څه پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو، او دوی سره قطع رابطه ونکو. ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي، نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل زانونه بی کس او یواز احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مترودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو دا معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم مني او رو رو دې خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه
آزر صاحب
دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي، د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې؟ ډوک ډوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه طرح طرح بلد ښکاري، دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ظلمې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
حیرانه څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړی پیدا کړي، او دلتا په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس بس کو زه نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دوکانونه وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګوام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه د قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
السلام علیکم ترجان ماما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر علی، بخیر علی.
اندیوالا دوا راګه جوړ پزې مړم مړیو.
ها دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مډا رنګ دامه دا کا زوی دی.
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې 15 کاله کې مې ستا سره نه ولیدلې؟
دا نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډي والی و بوله لکه زه. او زر شه پوډۍ راکا چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
15 دانې.
15 دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت ده. نور هغه د 500 روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه پیسې راکړه.
دا کا زویه، پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
500.
دا دې 15 دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید. نه خانیکا چې در څخه غلط نشي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دی الله بنده، چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږدا.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی یو نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
ده زهرو کاروان.